پاپن سن کی د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په خبری راپورونه کې اوري چې د مشرانو جرګې اداري هیات وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول یو مثبت ګام دی. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 26 د نومبر 12. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې دې ډلو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتر ملګری نشي موندلی. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي چې پکې دې ډلو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا چین نازیانو په چیراګام او خوګیانوی ولسوالۍ کې شاوخوا 500 وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي چې پکې د داعش او طالبانو وسلوال شامل دي.
ننګرهار ولایت په چین نازیانو خوګیانو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو طالبانو پر ضد ځانګړي عملیات ترسره شوي چې په دې عملیاتو کې زموږ کومندو او ترڅنګ هوایي ځواک شامل وو. په دې عملیاتو کې تر 500 پورې داعش او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي ده.
دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار کې د جمعې د ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 9 داعش وسلوال وژل دي. په دې خبر پاڼه کې په نورو ولایتونو کې هم وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو ادعا شوې ده. وسلوالو طالبانو که څه هم د دې ادعاو په اړه تفسیر نه کړي، خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د یو لړ بریدونو په ترڅ کې حکومتي لوري ته د تلفاتو د اړولو ادعاوې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان همدارنګه په نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د غزنی په جاغوري او د مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په خطو غمخکزي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز د عملیاتو مشرکي. اخواله بلابل ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختي. د وروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز تیرنکوټ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان دي. د وروزګان د امنیه کمانډانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیان نن ازادي رډیو ته وویل
حدوداً په دغه دوه ورځ په عملیاتو کې حدوداً 10 کسان شاوخوا د دشمن وژل شوي دي او 15 تر 18 کسان تپیان دي.
د بادغیس سیمه شهرواکي بیا وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د قادس ولسوالۍ په یو امنیتي پوسټه برید کړي. د بادغیس د والی ویان جمشید شهابي ازادي راډیو ته ویل دا پیخه د بخش آباد سیمه کې پیخه شوې او پکې 3 تنه پولیس وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د سید آباد ولسوالۍ په منګولي سیمه کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي. نو موري ویلي دالته سخت نه ختي شوي چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله او وخت ده. د افغانستان د خزو چار وزارت وایي په 1991 مریض کال کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه کمې دي. د خزو چار وزیر دلبر نصیری د شنبې په ورځ د نومبر د 25 یا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین پر مهال دا څرګندونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د زړبوګنونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتره ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکن سره تر لیدنې وروسته وکړې. پامپیو وویل د امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله له روسیې سره د کریمیا الحاق ونه مني او تر هغې به یې په وړاندې اقداماتو ته دوام ورکړي څو چې روسیې د تور سمندرګي دا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته نوي سپارلي. روسیې په 2014 کال کې د مارچ په میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او یوه میاشت وروسته یې د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو سره مرستې پیل کړې. له دې امله د هلته په راپورته شوي کړکېچ کې تر اوسه تر لس زرو زیات کسان وشل شوي دي. او د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای دې نتیجې ته رسیدلی چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د خبريال جمال خاشقچی دا وجلو امر ورکړل شوی. دا خبره واشنگتن پوسټ رسوانه دی. امریکایي چارواکي پوینه پرون خبره کړه خو ریاض دایډ ارت کړي. سعودي خبريال جمال خاشقجي ته په دې سترګه قتل کېدل چې د په سعودي کې د ولایت محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کاوه او د واشنگتن پوسټ لپاره لیکنې کولې، د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته ننوت خو بیرته ژوندې راونوت. دا خبره
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوریدل چې د مشرانو جرګې اداري هیات وایي د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول شو او مثبت ګام دی.
دا تباجی څوک نه پاتې کیږي چې وګوي وایي چې موږ سره مشوره نه شوی یا په دې اساس پری ملي پروسه کې باید موږ باید داخل وایي.
په دې اړه مو یو تحلیلګر هم ځغوالي.
دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندېنی بود د سولې په ارتباط باندې باید حال کې او په دې ترتیب سره ولسونه داخلي بود په ارتباط باندې نقش ولوبوي.
په بل راپور کې اوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان شي.
هڅه دي کېږي تر څو وتوانی ګوښه خلاصه وسپارو، دقیقه څېړنه وشي، تفتیش په درست ډول سره ترسره شي، خامخا به دغه څه وخت ګیره ووسیږي.
په یو تفصیلي راپور کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو خبرې شوې دي.
په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلی هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوې دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې ترڅنګ موږ خپل وخت حمایه کولی شو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو د وروستیو لانجو په اړه راپور خپرو. تاندې څنګه پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیات وایي د سولې په اړه د بیلابیلو لوریو د نظرونو اخیستل ښه او مثبت ګام دی. د دې جرګې دویم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل د سولې په مسله کې باید یو موټی عمل وسي او ټول باید ملاتړ ورڅخه وکړي. د بدسل کې د چې په ورستوي کې د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې دي. ځینې تحلیلونکي دغه ګام ستایي. ناجیه صفی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د ټولنې ټول وګړي باید د سولې لدې پروسې ملاتړ وکړي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نظرونه د سیمې او نړۍ په کچه نږدې شوي او افغانان باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. ښاغلي صدیقي د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر په مشرۍ مشورتي ناستو ته په اشاره وویل دا د سولې پروسې په ملاتړ یو نیک ګام دی.
کله چې د سولې موضوع بحث پکې ده دلته یو نیم کسان وو چې دوی نیوکه درلو نیوکه کوه چې مونږ قطعا د سولې په موارد باندې بحث موږ سره مشوره نه سلام مشوره نه ده شوی او مونږ په موضوع هم خبر نه یو. نو په دې اساس وخت کې چېر د ټول سره داخل سي او ټول سره مشوره وسي دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دلته به هیڅ څوک نه پاتې کیږي چې وګوي وایي چې مونږ سره مشوره نه ده شوی یا په دې اساس پری ملي پروسه کې باید چې مونږ باید داخل وای.
د بداسې حال کې د چپ دی ورسېو کې د افغانستان د سولې پاړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیر سو ورځو کې په دې تړاو لبخونی او جهادي سیرو د سیاسي ګوندونو لمشرانو او نورو فعالانو سره کتلې دي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل تر ډیره هڅه کیږي چې د سولې پروسې په اړه ټول افغانان معلومات ولري او په اړه خپل نظرونه ورکړي. نوموړي ویل تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ هم رامنځته شي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې تیزې شوې دي. د دغو هڅو یوه بیلګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه دي. زلمی خلیلزاد دا مهال د سیمې په دوهم سفر وتلی. نوموړي د دغو سفرونو په لړ کې تیر اونۍ له یو شمېر افغان د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي امارات استازو سره په ابوظبي کې هم ناسته درلوده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو د برخې یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې عبداللطیف نظري وویل د سولې په تړاو سلام مشوره کولای شي چې دغه بهیر بریا ته ورسوي.
جمعوري دیدګاه مردم افغانستان تمامی اخشار
دوی زما په نظر د نظرونو اخیستل یو نیک او مثبت ګام دی، ځکه باید د بیلابیل لورو نظرونه واخیستل شي تر څو په یو قوي درې سولې ته ودانګو او لاغ پرته به مونږ ونتوانېږو چې سولې ته ورسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې په تړاو د مسکو ناسته هم د روانې میلادي میاشتې په نهمه نیټه ترسره شوه، چې په دغه ناسته کې د یو شمېر هیوادونو د استازو تر څنګ د سولې عالي شورا او طالب استازو هم ګډون کړی و.
ومردل چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې په اړه د بیلابیلو لوریو د نظرونو اخیستل مثبت او شګام دی. بلخوا ځینې تحلیلګران چې د سولې بهیر له نږدې څاري وایي چې د سولې روانې هڅې باید لا همغږې سي. له دې ډلې د ځوانانو او مدني ټولنو د همغږې د مرکز مشر عبدالودود افغان ازادي راډیو ته وویل که د سولې لپاره نوی مشورتي بورډ هم جوړیږي باید ټول اړخونه پکې شامل وي. یوسف خان ځدران ورسره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سولې لپاره په کور دننه او بهر دغه هڅو ته په کوم نظر ګوري؟
هر هغه حرکت چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لاره سموي نه یوازې موږ بلکې هر افغان باید حمایت وکړي. یو مشکل دلته شته چې د سولې آباد یو څه وسی دی، داخلي بود لري، باندنۍ بود لري. نو دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنۍ بود د سولې په ارتباط باندې باید حال کې او په همدې ترتیب سره ولسونه دا موکراسیت لري او دا توانایی لري چې دغه داخلي بود په ارتباط باندې دوی سره نقش ولوبوي.
موږ د ډیر وخت راهیسې د کوششونو شاهد یو. د په داخلي کچه باندې د مشورتي بورډ حکومت ویلي دی رئیس جمهور په راس کې دی او د بیلابیلو اقشارو د ګوندونو د مشرانو د خلکو سره د څو ورځې ناستې پاسې پیل شوي دي. فکر کوي چې دا به د سولې لپاره لازمې زمینې برابرې کړي؟
هر هغه حرکت چې هغه دا ثابت نه کړي چې منځګړی حرکت ده هیڅ کله به هم په سوله باندې تمام نه شي. ښه واضح خبره ده چې د ستونزو اړخونه د جګړو اړخونه سره معلوم دي، حکومت د مخالفین دي. نو دلته که چیرې د حکومت او مخالفینو ترمنځ منځګړیتوب مسله مطرح کېږي نو هر هغه کاغه د سولې د بورډ په نامه باندې جوړیږي یا د سولې کوم بل حرکت په نامه باندې جوړیږي دا باید په رښتینې معنا سره بې فرې اوسي او په بې فرې ډول سره باید میدان ته ورودانګي.
هلته چې د سولې عالي شورا موجوده ده دغه بورډ اړتیا تاسو څومره ویني او تر څنګ دا بورډ باید بیرته د سولې عالي شورا ته ځواب ویونکي وي کنه حکومت ته؟
د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې هغه سولې ته د رسیدو واقعیتونه په پام کې نه ونیول شوي چې نتیجه دا شوه چې د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې ناکام وبریښېدل. نو په همدې ترتیب سره که چیرې د سولې د عالي شورا د وضعیت نه عبرت وانخیستل شي او دې ته ورته کوم بل جوړښت رامنځته کېږي دا خو څرګنده ده چې دغه بل جوړښت به هم په دې باندې ونه توانېږي چې هغه په افغانستان کې د سولې لپاره لاره هواره کړي. کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې په حکومت کې یو سیاسي اراده باید د سولې لپاره رامنځته شي، ولس باید سوله وغواړي او غږ باید پورته کړي او په همدې ترتیب سره نړیوال باید په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ارتباط باندې حمایت وکړي.
د ځوانانو او مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر عبدالودود افغان ول ازادي راډیو سره په خبرو کې ومردل چې دی وایي د سولې بهیر باید له نږدې څخه وڅارل سي او د دې پروسې لپاره رواني هڅې باید لا همغږې سي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان سي. د دغه کمیسون ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د مهالویش له مخې دغه کمیسون د شکایتونو د څېړنو لپاره یوه بله اونۍ وخت لري، خو د انتخاباتو د کمیسون په کارونه کې خنډونو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ترلاسه کړیو 2000 شکایتونو څخه تر اوسه 1500 څېړلې دي. د یاد کمیسون د معلوماتو له مخې دوی وونه نور وخت لري چې د مالویش له مخې د انتخاباتي جرایم او شکایتونو اړوند لومړنۍ نتیجې اعلان کړي، خو د انتخاباتو د کمیسون په کارونو کې ځنډ او د ځینو رایو بیا شمیرنه ممکن د دې سبب شي چې د شکایتونو نتیجې هم وځنډیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کمشنر ویان علي رضا د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو دول
وی خپل وجود دره کې با تاخیر
دی وی مون لیوی ونه تر لسورځ پر وخت لرو چې د شکایتونو د سیرنو لمړنۍ او ورستۍ نتیجې بشپړې شي. مون په دې باور یو چې کارونه باید په خپل وخت تر سره شي وای ترڅو مون هم خپل کارونه په چټکۍ پر مخ وړلای. د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دوه ډوله شکایتونه چیړي. لومړی هغه شکایتونه دي چې په انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ورته 14 ورځې وخت په پام کې نیول شوی، او دویم یې هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي چې د ځینو مرکزونو څخه دومره شکایتونه وررسېدلي چې ممکن د شفافیت د ټینګښت په خاطر هلته ټولې رایې باطلې اعلان شي. خو اوس دا چې دواړه کمیسونونه د شفافیت د ټینګښت خو پر وخت د نتیجو د اعلان لپاره څه کولای شي دا به وخت ثابت کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دویان مرسیال زبی الله سعادت د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د وروستیو انتقادونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
پدې کار کې ویتر څو په هغه ټاکلې نیټه چې د قوس دویمه ده د ولایتونو ابتدایي فایل اعلان کړو او د قوس په لسمه نهایي هڅه دې کې تر څو وت ونه غوښه خغ درته وسپارو دقیقه چرنوشي تفتیش په درسته وسره تر سره شي. خامخا دغه څه وخت ډیره ووسی کی همیشه ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لازمه همکاري ټاکنو خپلواک کمیسیون سره تر سره کړی دي. کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه
د انتخاباتو یو شمېر څارونکو وي د دواړو کمیسیونونو په کار کې ځنډ بد دي سبب شي چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات هم لزند سره مخشي. لړلې یوسف رشید ازادي راډیو ته ول دا کار به د ځن ترڅنګ د خلکو ترلاسه شوې څه باور هم بیرته غیزمن کړي. خو د انتخاباتو د کمیسون دوایان مرستال زبی الله سعادت وایي چې د انتخاباتو نتیجې په خپل وخت اعلانوي او د شکایتونو د څېړنې لپاره هم ټول مواد د شکایتونو کمیسون ته په خپل وخت ورکوي.
موردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د دوی د څېړنو نتیجې ممکن له ځن سره اعلان شي. بلخو په پکتیا کې د ولسی جرګې ځینو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې په ټول ولایت کې د رایې له سره وشمیرل شي. دوی چې په دیس کې د ټاکنو خپلواک کمیسون دفتر مخې ته د اعتراض په ډول راټول سی وو د هغو ځینو رایو د شمیرلو او تفتیش مخه ونیول چې د ټاکنو خپلواک کمیسون یې د پکتیا ولایتي دفتر ته د شمیرلو هدایت ورکړی دی. اصل زدای او نور تفصیل
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته یو شمیر نوماندان او د هغوی پلویان د لړم په شپږویشتمه د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر کې د اعتراض په بڼه راټول او د 343 هغو محلونو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش مخه ونیوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا یې ولایتي دفتر ته لارښوونه شوې وه. د نوماندان وایي چې په پکتیا کې کارول شوې ټوله رای دې له سره وشمیرل شي او پاکې رای دې د ناپاکو څخه بیل شي. یوازې په دې کم شمیر محلونو کې د کارول شوو رایو په شمیرلو او تفتیش کولو د نوماندانو او ولس قناعت نشي حاصلېدلی. له پکتیا څخه ولسی جرګې ته دوه تن نوماندان ښایسته جان احدي او حفیظ الله مبارز رسنۍ ته وویل
دا پروسه د دوی ورځې دغه ولسونو ځنډولې مونږ د عدالت د پر ځنډولې مونږ غوښتنه لاندې هم داده چې د 343 د محلونو د تفتیش په ځای د خشه په پیټ په خاطر د پکتیا ټولي رای د تفتیشي پاک دي نه پاک نه جدا شي.
دا باید بیرته د سره تفتیش او د مرکز نه آیتان راشي د دوړو کمیسونونو خو د غوی په موجودیت کې دغه رای د سر نه تفتیشي.
دوی ویل کدا سی ونشي د درې صفه درې څلوېخ محلونو رای د تفتیش لپاره به اجازه ورنکړي. په پکتیا کې د فیفا دفتر ولایتي مسول خاغلی احسان الله حمیدی لارسنې سره په خبرو کې د نوماندانو کړنه غیر قانوني وبلله ویل
دغه غیر قانوني کار چې دوی دغه پروسه مخه نیسي ځکه چې د کمیسیون انتخابات پورې مربوط ده. د کمیسیون شکایت د فیصله نه ده چې دا باید اوس سره وشي. دا چې کوم سیستم ته داخليږي په سیستم د لپاره د اسناد مکمل نه دي یا کې ټیبي نه کې قلم خوردګي لري یا مجموعه نه یې د سی بازي سپین راغلی وي د دې خاطر دغه مسله قانوني ده چې کمیسیون انتخابات دوه داو کې ول د کاندان چې د کار کې د غیر قانوني د پروسه لسته چول کی.
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر مشر خاغلی امین الله فضلی لا یادو نوماندانو سره د اوګدو خبرو اترو ورسته رسنۍ ته ویل چې
زموږ د مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات د هدایت سره سم چې د 300 او سلویک تو پښاخوا کې محلات چې تخنیکی سنځل لري چې د تفتیش او د زینو محلاتو بیاش مرنه دی وشي د زینو نظرونو د خونه د تفتیش او د بیاش مرنه ممانعت شو. انتخاباتو د کمیسون د کارونو د طرز عمل او د مطابق چې موږ کوم کارونه په مخ به زموږ د کارونو ممانعت کی. دوی هر موضوع چې د کمیسون سم شکایت پورې مربوط دی. فقط او فقط موږ نه یو غوښتنه دغه وا چې موږ د پکتیا ټول رای دی بیرته سره وشمار شي. دغه یو موضوع موږ پورې دی چې دغه موږ د موضوع رسمه خپل مرکزی دفتر ته د موضوع ایمیل کوو او د دې د هدایت نورو سبب موږ خپل اقدامات وکړو.
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته ات اویا اتنه نوماندان دي چې لړلې 15 ښځینه دي. اصیل زازی ازادي راډیو پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو ووري.
د کندز ولسونو د وی ولسی غونډې پر مهال په هیواد کې د سراسري سولې او امن د ټینګښت پاړه درونو حادثو ملاتړ اعلان کړ. د دې غونډې ځینو برخوالو په خپلو خبرو کې ویل چې په هغه ټولنه کې چې امنیت او آرامښت نوي پرمختګ هم پکې نشونه دی. اجمل آریان له سیمې راپور وړاندې کوي.
په دغه سترې ولسي ناستې کې سیمه ییزو چارواکو، د ولایتي شورا غړو، دیني عالمانو، قومي مشرانو، ښځو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. د کندز یو تن دیني عالم مولوي سید صادق محسنی د علماو په استازیتوب وویل چې په بشري ټولنه کې د سولې او ثبات تامینول د هر انسان مسؤلیت او رسالت دی او باید په دې برخه کې د ټولنې ټول وګړي خپل ایماني او وجداني دین ادا کړي. د اسلام په سپیڅلي دین کې جنگ او وروروژنه حرام او ناروا عمل ګڼل شوی، ځکه د اسلام دین د سولې او د دوستۍ پر ټینګښت او دغه راز د ټولنې په پراختیا، پرمختګ او د خلکو ترمنځ د نیکو روابطو پر درلودو ټینګار کړی. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی استدلال کوي چې حکومت د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې راغلی، خو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل واقعي او صادقانه ګامونه پورته کړي. په هرې ټولنې کې سوله او ثبات اړین بلل کیږي، ځکه د ټولنې پرمختګ او پراختیا سولې او امنیت پورې ارتباط لري، او موږ هم په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت غوښتونکي یو. خو په کار ده چې حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جنگ ختمولو او د سولې د ټینګښت په اړه خپل صادقانه ګامونه پورته کړي. بلخوا د کندز والی عبدالجبار نعیمی په دې ورستو کې چې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر د سولې د ټینګښت په اړه کوم ګامونه پورته شوي هرکلی کوي او په نیک فعال نیسي. په ټولنې کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولنې وګړو پورې ارتباط لري، ځکه حکومت په یوازیتوب سره سوله او ثبات نشي تامینولی. باید په دې برخه کې د ټولنې ټول اوسیدونکي له دولت سره وګه په وګه همکاري وکړي، څو په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. د دې ولسي ناستې برخوالو پر هیوادوالو او دغه راز د سیاسي جریانونو پر مشرانو غږ وکړ چې ټول په ملي فکر او ملي یووالي سره د سولې له روانو هڅو او خبرو څخه ملاتړ وکړي، او سربیره پر دې په ټولو عامه بهیرونو کې فعاله برخه واخلي، څو راتلونکي نسلونو ته یو باثباته او پرمختللی افغانستان په میراث پرېږدي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره د نتیجې تر رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی و. سعودي خبریال جمال خاشقجی ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولی عهد منتقد دی. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي.
د سعودي عربستان حکومت دا خبره په کلکه رد کړې چې ګواکې د جمال خاشقجي د وژلو امر دی محمد بن سلمان ورکړی وي. یوې سعودي ډیپلوماټ تی ویلې ولی عهد محمد بن سلمان له دې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبره واشنگټن پوسټ ورسپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خپره کړه. ورسپاڼې دغه راز د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلې چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې شي د شهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجي سره خبرې کړې وي. ورسپاڼه زیاتوي خالد چې اوس په امریکا کې د عربستان سفیر دی خاشقجی ته ویلي چې که په استانبول کې د سعودي قنسولګری ته ولاړ سي هلته به خوندي وي. په راپور کې راغلی دا معلومه نه ده چې سفیر به پوهېده چې خاشقجی به هلته وژل کیږي، خو وایي دا خبر ورته د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو ترلاسه کړې ده. په همدې حال کې په واشنگټن کې د سعودي د سفارت ویاندې فاطمه بایشن دغه ادعا بې اساسه بولي. هغې په یوې اعلامیه کې ویلي چې سفیر له خاشقجي سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدلی و، او تر هغه وروسته دوی له یو بل سره د لیکلي پیغامونو له لارې اړیکې ټینګې کړې دي. فاطمه وایي هغه لیکلی پیغام چې سفیر خاشقجي ته وروستی ځل استولی د 2018 کال د اکتوبر په 16 نیټه و. دا وایي د سعودي سفیر ترکیې ته د تلو په اړه خاشقجي ته هیڅ نه دی ویلي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA دغه نتیجه چې ګواکې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی، شاید همدې قضیې په تړاو پر عربستان د نورو جزایي اقداماتو هڅې په کانګرس کې ډېرې کړې. واشنگټن د یادې قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه هم لګولې دي. متحده ایالاتو پر 11 سعودي چارواکو چې د ولی عهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون ویل کسانو هغه ژورنالیست په نشه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې یې ژوند او کار کوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل سي. په دې چارواکو کې د شهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القهدانی او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي عربستان جنرال قنصل محمد الاوتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وی القهدانی چې د ولی عهد شی لاس بلل کېږي د خاشقجي د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه وو.
ستاسو له پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زید غورما څخه خپل د زوی د کومي سلامونه وړاندې کوم. او عرض می ده چې صلح یو قرآنی اصل دی. لدې قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او بې له قید شرط صلح وکړي، بلکې دا څلوېښت کلنه غنیزه یعنې دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا د 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالوائز نیمروز ولایت د جلارام د ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ در بداره کړي. حکومت څه موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلاوې کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډرو مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کړي، بویزي او دغه پوډرو روینو دا مواد مخدرو دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. صلوات و سلام.
السلام علیکم، د آزادۍ راډیو اورېدونکو کارکونکو ته ډېر ډېر په مینې سلامونه وایم او بعد له سلامه. دا افغانستان کې څه مصوب روان ده، څه لانجې روانې دي، نور سرګردانی، نور سردردي خو ډېره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته دې چا مریض یې چا کاري ته ورکې، 500 نفر دي دغلته له قمندان تر پولیسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکوې له لاسه دې نه شي، کړکۍ ته دې ور ولي وایي، دلته یې جمع کړه. او نور خواران مریضان والا دې ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنه کړې، 1,000 روپۍ ورنه کړې، 500 لغه کړې، دېم وایي کنځام درته کړي، بې عزتي زنانه په سړی بې عزتي دېم کړي، بېرته دې رالېږي. موږ دا ټولو چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د ټولو چارواکو ته دا واوري او دا په سپورت یعنې دا دفتر باندې بېخي دې را په سپورت نه ورکوي، ورک دې شي او دا دې شي کېږي په لمبر کې دا ورکوي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس هم مرزو د ساينس نړۍ ته چین یو مصنوعي لمر جوړ کړی دی، دا چې څه خصوصیات لري له اسمت څاروان څخه به واورو.
چینایي څېړونکي وایي چې یو مصنوعي لمر یې جوړ کړی چې د تودوخې درجه یې 100 ته رسیږي او هایدروجن په انرژي بدلولی شي. د دوی په وینا د لمر په حقیقت کې یو ریئکټر دی، خو د لمر کاپي شوې بڼه ده. په نړۍ کې تجدید کیدونکي انرژي ته پام زیات شوی، ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر اوسه پورې ډیر پام بادی او لمریز انرژي ته کیږي. د لمر هایدروجن په تجدید کیدونکي او کم مصرف انرژي بدلوي. ساینسپوهان وایي چې تیرونه د مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره د سانتیګراد 100,000,000 درجه حرارت تولید کړ. ساینسپوهان وایي چې په دې حرارت کې اتمي کوشیر رامسته کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اریوب څخه په خپل سیمه کې کلی مرکزی حکومت زموږ په ولسوالیو کې د شمسیو ویشت پیل کړی دی، خو په سیمه کې ځینې کسان مخالفت کوي او حکومت یې د ستونزې مخه ونیسي. قدری خان تکین په خپل سیمه کې کلی د جنیوا کانفرنس د افغانستان له حکومت سره د همکاري په برخه کې یو ښه فرصت دی او باید چې افغان حکومت یو فوق العاده هیئت د غونډې ته واستوي. عبدالواحد مدقیق لوګره په خپل اسمس کې چې څو څوار یې راستولی لیکلي چې حکومت د ژمي پراتلو سره په بازار کې د سون موادو قیمت کنټرول کړي. ابدالي له خوست څخه لیکلي چې افغان حکومت باید خپل سیاست ډیر ژور پر مخ یوسي، ځکه چې په افغان جګړه کې امریکا، پاکستان، روس او طالبان د یوې سرچینې څخه دي. افغانستان په جګړه کې ښکیل ساتي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي هر وګړی د جنګ مخالف دی، اما د سولې طرفدار ټول دي. مشال افغان د ارزګان څخه لیکلي چې په دې ولایت کې امنیتي حالت ډیر خراب دی او حکومت دې ارزګان نه هیروي. قدیر خان تکین په خپل بل سیمیز کې لیکلي چې د سولې په تړاو د هر اړخیزو کوششونو پایلې که مثبتې وي، نو هر قیمت چې د سولې د راتګ دپاره ورکول کیږي افغانان ورته چمتو دي. کاروان د کونړ له اسدآباد څخه لیکلي د سید جمال الدین افغان پانتون د لیلی د محصلانو حق، خوراکي مواد یعنی او نور شیان د مدیرانو لخوا خوړل کیږي او دوی ته نه ورکول کیږي. او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمی تندر لیکلي چې د پکتیا مرکز ګردید څخه تر ډنډې پاټن ولسوالۍ سرحدي سیمې پورې دي غځېدلی سړک ترانزیت سي، او پاکستان ته دي په همدغه سړک باندې د ویزې سیستم هم د اوریدونکو په خبره چې فعال سي. سلو نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته وویل د چین نازیانو په چراګام او خوګیاڼیو ولسوالیو کې شاوخوا 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې د داعش د وسلوالو سربیره یو شمېر طالب وسلوال هم شامل دي. دا افغانستان دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په خطو غمخ کیږي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز د دې عملیاتو مشري کوي. اخوا د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودون خطو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته د مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې لړ کې په ارزګان، بادغیس او میدان وردګو کې د دواړو لورو نښتې شدیدې وي او د تلفاتو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د خصو چار وزارت وایي په 1990 مریض کال کې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نږدې 2000 ثبت شوې چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه یو څه کمی شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتر ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونې د جمعې په ورځ واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکین سره تر لیدنې وروسته وکړي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له یوسف خان زادران څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي او ایمرجنګ لوبډلې د تمریناتي کمپونو لپاره د هند چنای ښار ته روانه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د ایمرجنګ لوبډلې د 1900 ورځنی تمریناتي کمپ موخه د آسیا د راتلونکي ایمرجنګ کپ لپاره چمتووالی او د لوبډلې غوره کول دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه تمریناتي کمپ په ترڅ کې به روزونکي د لوبغاړو د فټنس او تخنیکونو د پیاوړي کولو هڅه هم وکړي. د آسیا ایمرجنګ جام سیالۍ د روان زیږدیز کال د ډسمبر پر 15 نیټه په سریلنکا کې پیلېدونکي دي چې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلنکا، هانګ کانګ، بنګلادیش، متحده عربي اماراتو او عمان لوبډلې پکې ونډه لري. د اعلامیې په اساس د ایمرجنګ لوبډلې سربیره د افغانستان د کرکټ څلیرویشت کسیزه ملي لوبډله هم د یو میاشتني تمریناتي کمپ لپاره هند ته روانه شوه تر څو د 2019 نړیوال جام سیالیو ته تمرینات پیل کړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د چټکو توپ اچونکو د موندنې دریم پړاو لومړۍ برخه پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دا چاره د غوراوي کمیټې او کورني روزونکو تر نظر لاندې ترسره شوه چې په پایله کې له 1300 تیز توپ اچونکو 14 غوره شول. له څه مودې را په دې خوا د افغانستان کرکټ بورډ د تیز توپ اچونکو د موندلو هڅې پیل کړې تر څو افغان ملي لوبډلې ته تیز توپ اچونکي پیدا کړي. په ارزګان ولایت کې د سولې تر عنوان لاندې د فوټبال شل ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې 13 ورځ ناوخته پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس میرزا محمد امیرزی رسنیو ته وویل په دغه ټورنمنټ کې 8 لوبډلې ګټون لري چې شل ورځې به دوام وکړي. ښاغلی امیرزی زیاتوي د دغه ټورنمنټ ګټونکي لوبډله به د زون په کچه د فوټبال په سیالیو کې ګډون وکړي. د ارزګان مرستیال والي عطا محمد فضلي وایي دغه ټورنمنټ کولی شي ځوانان سولې او ورزش ته وهڅوي.
ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې سي. د دې جرګې رئیس نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت څخه وایستل سي. دفاع وزارت وایي د ملي امنیت د شورا له دستور سره سم تهاجمي عملیات پراخیږي. تفصیل له خان محمد سینه.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د حملو د زیاتولو په هدف د ملي امنیت د شورا له سپارښتنې وروسته د افغانستان ولسی جرګه تاکید کوي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو یوازینۍ لار د هغوی په ضد د تهاجمي حملو زیاتول دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سوله د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او د کمزوري دریز له لارې ترلاسه کیدلی نه شي.
از حالت ضعف قطعا به دست نمی آید.
دو ویل سوله د کمزوري دریز له لارې لاسته نه راځي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. سو وسلوال مخالفین اړ شي چې له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته رامات شي او پرته له دې ناممکنه ده چې انتظار ولرو.
غیر ممکن هست که ما انتظار شداریم.
د ولسی جرګې رئیس غزنی ولایت ته له رسېدلو ځواکونو هم وغوښتل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیوي عملیات پیل او په نورو ناامنو ولایتونو کې د هم ورته اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو وکیلانو ویل وسلوال مخالفین په ښو تجهیزاتو سنبال دي او